خوش آمده.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشي. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزو ډډه وکړي. ولسي جرګې ته ښځینه کاندیدان وایي د نارینه کاندیدانو په نسبت د دوی کمپاینونه ډیر محدود و. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پهل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړ چې د امریکا لخوا لګول شویو وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. په لښکرګاه کې پرون د عبدالجبار قهرمان د دفتر دننه چاودنه وشوه چې په دې پېښه کې د قهرمان په ګډون څلور تنه ووژل شول. د دې چاودنې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. د پېښې په ارتباط د مشکوکو کسانو د نیولو په اړه د هلمند ولایت د مقام د رسنیو د برخې یو مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل
د دې قضیې په تړاو باندې د قهرمان د دفتر ځینې کسان مشکوک کسان نیول شوي دي چې هغه اوسمهال د کشپیو ادارو تر تحقیق لاندې دي او انشاءالله چې څه نتیجه ترې راووځي له رسنیو سره به شریک.
تیره اونۍ په هلمند کې بل کاندید صالح محمد اڅکزی په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سې دوکان په سیمه کې په پرونۍ چاودنې کې دوه ملکي افغانان وژل شوي، دوه ښځې ټپي شوي او درې بهرني سرتیري زخمیان شوي دي. د پروان امنیت قومندان محمد محفوظ ولیزاده رویترز اژانس ته وویل چې یو پلی ځانمرګي دا چاودنه وکړه. طالبانو په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یوه قومندان د کور پنځه غړي د هرات په پشتکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او دوه تنه هم ټپیان شول. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد وایي د کسانو چاودیدونکي مواد انتقالول او غوښتل چې ماینونه ځای پر ځای کړي او د انتخاباتو پر ورځ انفجار ورکړي، خو دغو چاودیدونکو موادو پرې انفجار وکړ او دا پیښه وشوه. ښاغلي فرهاد زیاته کړه چې دا کسان د طالبانو د قومندان ملا نعمت الله د کور غړي دي او دا قومندان په پشتکو کې په افضلي مشهور ورده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. دا هم د سیمه اونړي څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړ چې د امریکا لخوا لګول شوو وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. جواد ظریف وویل د متحدو ایالتونو د بندیزونو احتیاط له کنټروله وتلی دی. ظریف د چهارشنبې په ورځ په یوه تویتري پیغام کې وویل د ایران پر دو بانکونو او یو شمېر شرکتونو چې د ایران له بسیج ملیشیې سره د تړاو شک پرې کېږي لګول شویو بندیزونه د عدالت د نړیوالې محکمې له هغې فیصلې سره په تضاد کې دي چې له ایران سره په بشري چارو کې سوداګري نه منع کوي. ظریف واشنگتن ته په اشاره وویل قوانین او د ټولو خلکو بشري حقونو ته په نه پاملرنې سره هغه یو غیر قانوني رژیم دی او زیاته کړه چې د ایرانیانو پر ضد بندیزونو په لګولو سره دښمني کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. سټیفن دی مستورا پرون په نیویارک کې ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل
Having consulted the Secretary General, let me also give you
ما په دې برخه کې مال سرمنشي سره مشوره کړي، اجازه راکړي چې تاسو ته هم معلومات درکړم که وکولای شم. زه په خپل د نومبر پر ورستۍ نیټه زمزمه پریکړه خالص یو مخ شخصي ده. د مستورا تر څلور کاله ډیر وخت وشو چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی دی. د سوریې د څه باندې اووه کلنې جګړې پر مهال دی درېیم کس دی چې خپله دنده پرېږدي او جګړه هم تر اوسه نه ده پای ته رسېدلې. د روسیې د تورې بحیرې پر غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیه او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. چارواکي وایي دا د ستراتیژیکو همکاریو تړون دی چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي، تجارتي او نورو برخو کې همکاري زیاتیږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د روسیې د درې ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د روسیې سره د لاسلیک شوي تړون په اړه وویل چې دا د دوه اړخیزو اړیکو په تاریخ کې یو نوی فصل دی. د دې تړون بشپړ تفصیل تر اوسه نه دی خپور شوی. وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې السیسی د مصر ولسمشر شو، دا یې روسیې ته څلورم سفر دی. او ولادیمیر پوتین هم په 2015 او 2018 کلونو کې مصر ته تللی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو یو سرتیری پرون په اوکراین کې ووژل شو. امریکایي پوځیانو وویل چې د اوکراین د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې دې عسکر ژوند له لاسه ورکړ. امریکایي او اوکراینی پوځي چارواکو ویلي دي چې 320 الوتکې له ناتو سره د پوځي تمرینونو پر مهال سقوط وکړ. دا تمرینات د کیف د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتره کې وو. په دې پیښه کې یو اوکراینی پیلوټ هم وژل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزې ډډه وکړي.
دغه سکوت دوره کې که هم نو تخلف کوي خلاف د قانون مبارزات کېږي، انتخابات کمپین نه کېږي، نو دا به طبعا چې د قانون په وړاندې کې مجازات کېږي.
ولسی جرګې ته ښځینه کاندیدان وایي د نارینه کاندیدانو په نسبت دوی کمپاینونه ډیر محدود و. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. دغه دستګاوې په څه ډول د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي؟
بعد اقل هغه ډېر څلور مهم عنصر چې یو د هغې څخه عکس دی چې د دې وسیلې په واسطه اخیستل کېږي.
د خوست چارواکي وایي د رایې ورکوونکو د خوندي چاپېریال د رامنځته کولو لپاره یې ډېرې هڅې کړي او د هر ډول درغلۍ مخه به ونیسي.
هماند وکیلانو ته چې تلاش ونکړي د جال استعمالولو ته، تلاش ونکړي د چای استخدام د پیسو په مقابل کې، که هر چا غلط قدم کېښودلو په هغه سایټ کې بنیولی کېږي.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د تخبرو د اساسي بشري حقوقو او جون پشيبو کې د جون پشيبو کې به د کابل په پغمان کې د غازی امان الله خان د حرم سرای په اړه واوري.
خپل غازی امان الله خان کې ناسته دفتر د کاری او همدا ځای نه بس په نوم د بش د سات.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 په صاف او وازي اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزې ډډه وکړي او خپل انتخاباتي مواد د رایې ورکولو له مرکزونو لږ تر لږه 100 متره لرې کړي. نن او سبا د سکوت دوره د دوه ورځې د شنبې پورز هم انتخابات ترسره کیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاین شل ورځنۍ دوره سربیره پر دې چې له پیښو خالي نه و، بیا هم ډیره بریالۍ ترسره شوه. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د انتخاباتي مبارزو د سکوت 48 ساعته دوره د کابل په وخت 13 شپه 12 بجې پیل شوه. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي که چیرته کوم کاندید له مقرراتو سرغړونه وکړي او په یو ډول د ځان لپاره تبلیغ وکړي، مجازات بشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې د سکوت په مرحله کې د کاندیدانو عکسونه او لوحې د رای ورکولو د مرکز په 100 متر کې تخلف بلل کیږي.
دا کمپاین خوشبختانه چې د شپه 12 بجې پای ته ورسیدو، د اته فلسفاتو لپاره سکوت دروسیږي. هیڅوک به کمپین او مبارزه انتخاباتي مبارزه نشي کولی. موږ رسما دا پروسه ختمه اعلان کړه. نو دغه سکوت دوره کې که هر نوع تخلف کوي خلاف د قانون مبارزات کېږي، انتخابات کمپین نه کېږي، نو دا به طبعا چې د قانون په وړاندې کې مجازات کېږي.
ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې د کمپاین مرحله د ډیرو د توقعاتو خلاف خورا ښه ترسره شوه او د دغو مبارزو پر مهال چې یو شمیر سرغړونې شوې دي، د هغو غم به وخوړل شي. د انتخاباتو د خپلواک میسون ویان بیا وویل که چیرته کاندیدان خپل تبلیغاتي مواد د رای ورکولو له مرکزونو لري نه کړي له 15 تر 15 زره افغانۍ به جریمه شي. همدا راز به له خپل مدني حق د قانون مطابق له انتخاباتو محروم شي. د انتخاباتي مبارزو په اړه د انتخاباتو د خپلواک میسون پخواني رئیس نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي مبارزې په شارونو کې شي ترسره شوي خو لري پرتي سیمې له دې کمپاینونو بې برخې شوي.
د مختلفو برنامو نه استفاده وکړه، د اعلانونو نه وکړه، د لوی لوی مجالسو نه وکړه، یعنی د کمپاین دوره د کاندیدانو زما فکر سره چې بده نه وه. زمانه ما چې په لوی ښارونو کې کمپاین په صحیح توګه سره شوی ده او د نامنو په وجه باندې په اکثرو ولایتو کې کاندیدان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی ولسوالیو کې هم د خپل ځان لپاره کمپاین وکړي، یعنی په ډېری ولسوالیو ته دوی تګ نه ده کړی.
د انتخاباتي مبارزو په نږدې 20 ورځنۍ دوره کې یو شمېر مرګونې حملې وشوې. تازه یوه یې د چهارشنبې په ورځ په لشکرګاه کې پر کاندید عبدالجبار قهرمان وشوه چې له خپلو دریو ملګرو سره په چاودنه کې ووژل شو. طالبانو ګواښ کړی دی چې انتخابات به ګډوډ کړي او دوی د عبدالجبار قهرمان د وژلو مسؤلیت هم ومانه. په تخار، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د بریدونو پر مهال 9 تنه کاندیدان وژل شوي دي. 2015 کسانو چې 403 شریزي د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د انتخاباتو خپلواک میسون وی 400 زره داخلي او 122 بهرني څارونکي به د شنبې د ورځې انتخابات وڅاري. 8 میلیونه او 3 لکه کسانو د انتخاباتو ته نمونه ثبت کړي او د افغانستان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره 6500 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارلې دي.
ولسی جرګې ته بیا ښځینه کاندیدانې وایي چې د نارینه کاندیدانو په نسبت د دوی کمپاینونه ډیر محدود و. د افغانستان ولسی جرګه 250 چوکۍ لري چې 8 شپېته د ښځو لپاره ځانګړې شوې دي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره هم شاوخوا 450 ښځې کاندیدې شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر 2 میلیونو زیاتو افغانانو خپل نومونه ثبت کړي او د رایې کارتونه اخیستي چې په سلو کې 40 هم ښځې دي. د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین د رسمي وخت له پای ته رسېدو سره سم ډېری ښځې شکایت لري چې د امنیت د خرابوالي، د ټولنیزو ستونزو او تعصب او اقتصادي کمزورتیا له امله کمپاینونه د نارینه کاندیدانو په پرتله ډېر کمزوري وو. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ډېری کاندیدان وایي چې د انتخاباتي کمپاین چلول په افغانستان کې د تشدد، افراطیت او د ټولنیزو محدودیتونو پر ضد د وړې جګړې پیل انګیرل کېږي. خاټول شیرزوی له سمنګانه ځان ولسی جرګې ته کاندید کړي. هغه د شتو پر ضد د ټولنیز تعصب لامل کړيږي او د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې پر پوسټرونو یې ځینې نارینه کاندیدان خپل عکسونه لګوي او یو شمېر متاسب خلک تبلیغاتي پوسټرونه او عکسونه چیري
مونږ ته تصویر زنور زیاتر چیر میکنه.
خاټول شیرزوی وایي ځینې کسان دلته شتو پوسټرونه او عکسونه ډیر چیري، حتی د شتو پر مخونو خطي باسي او یای پاکسونو سترګي ورولندوي. د بادغیس بل کاندید شهناز شاروخي هم ورته ستونزې لري.
وقتی که ما پوسترای خود را نصب میکنم
کله چیز خپل پوسترونه بندوم پلند شه وک یا ورکس یا وش کولسی شزی تلوی پوسترونه یا دیجیتالی بل بردونو دل گول واس نه لري او کچنی عکسونه یا پوسترونه دلته متاسب خلق نه پریشتي. د ولسی جرګې لپاره ډیری کاندیدان شته په افغانستان کې د روان تشدد، ټولنیزو ستونزو او اقتصادي محدودیتونو په اوج کې کمپاین کوي. د کاندیدانو پر غونډو د خونړیو حملو لامل سلګونه کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې غړي لس کاندیدان وژل شوي چې وا شته هم پکې ده. د تخار پرستاق ولسوالۍ کې تیر اونۍ د کاندید نظیفه یوسفی بیگ پر انتخاباتي غونډه په 14 کې 29 وژل او 15 کسان زخمیان شو. نظیفه یوسفی بیگ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د 14 په وخت کې له هغه ځای یوازې لس دقیقې لري. هغه ویلي خلک راغون شوي وو چې زما خبري واوري، خو مخکې تر دې چې زه ورسېږم هغوی په وینو کې لت پت شوي وو. په هرات کې کاندید ماریا بشیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لویری په عمومي غونډو کې ګډون نشي کولای. د انتخاباتي جلسو لپاره خلک خپل کور ته وربولي او د خپل تبلیغاتي پاڼو د ویش لپاره په شپه کې له کوره وځي. لاهرات یو شمېر شتي کاندیدان دا کوي چې نارینه کاندیدان د شتو د انتخاباتي کمپاینونو د مخنیوي لپاره حتی د امنیت له خرابېدو سره مرسته کوي. ریزا ګل خلیل اساقزی ازادي رادیو ته ویلي
کاندیدای مرد به نوعی خواستن که موجود
متاسفانه یو شمېر نارینه کاندیدان په دې نامه چې شزه ناقص العقل ده یا شزه د دې لیاقت نه لري چې د خلکو استازیتوب وکړي په ټولنه کې د شتو پر رول د پښتنو پیدا کولو هڅه کوي. د افغانستان د ولسی جرګې یو اساسي مسؤلیت د قوانینو جوړول او اصلاح دی، او پر حکومت باید کلک څارنه وکړي. خو په کابل کې د شتو د حقونو یو شمیر فعالانی دا کوي چې د قدرت په ځای کې شتو ته د داسې وسیلې په سترګه کتل کیږي چې له نړیوالې ټولنې مرستې ور باندې راغونډ شي. د کابل پونتون استاد نصرالله ستانگزی رویټرز خبری آژانس ویلی چې د شذینه کاندیدانو قومي، مذهبي، سیاسي او مالی شرایط د هغوی د رول په ټاکلو کې مهم عناصر دي. ستانگزی ویلی شذی کاندیدانی د نارینه زورورو سیاستوالو په مرسته انتخابات ګټي، او په مقابل کې له هغوی توقع ده چې په پارلمان کې به د هغو نارینه سیاستوالو د استازو په توګه کار کوي او په ندرت د خپلواک نظر څرګندولو اجازه ورکول کیږي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا ژبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام کې به هم د انتخاباتو پر موضوع خبرې کوو. انتخاباتو ته ډیر وخت نه دی پاتې، بل سبا یعنی د شنبې په ورځ د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. دغه دستګاوي په څه ډول د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي؟ په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د انتخاباتو د کمیسیون له غړي ویان سید حفیظ الله هاشمی سره مرکه کړې، او لومړی په دې اړه ترې پوښتنه کړې چې د دغو دستګاو په اړه بیا هم داسې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي دا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په سمبولیک ډول د انتخاباتو لپاره اخیستې وي، او هغه ښایي دومره د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته ونه کړي. هغه په ځواب کې وویل:
فکر کوم دغه افواهات دي، او د دې لپاره چې عامه ځان مخصوص کړي او دغه پروسه تخریب کړي. نور هیڅ کوم هدف نشته. واقعا دغه خفګیږو چې دغسې مسایل مطرح کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کلک تصمیم دی چې دغه انتخابات په بایومیټریک شکل ترسره شي، او دغه استفاده مو ته لازمي کړې ده. په غونډو ولسوالیګانو کې، په غونډو مرکزو کې چې جمع 15,000 مرکز شاوخوا به ولرو او 30,000 محلات به ولرو، دغه وسیله نه استفاده کیږي.
له بایومیټریک نه د استفاده په څرنګوالي هم کېدای شي رڼا واچوي چې څه ډول به له دغه سیستم نه او په کومو مواردو برخو کې استفاده کیږي.
د اقل هغه ډېر څلور مهم عنصر چې یو د هغې له جملې څخه عکس دی، د شخص چې د دې وسیلې په واسطه اخیستل کیږي. همدارنګه اثر د دوه ګوتو دی چې شهادت ګوتې دي، د لاس دا به اخیستل کیږي، د شخص د تذکرې عکس او د شخص او سټیکر چې د تذکرې شاته دغه واکسین اخیستل کیږي. وروسته دی نو بیا یو کاغذ یا ارکیو سټیکر پرنټ کیږي چې هغه باندې ورخه هغه د پانې شاته چې د رای پاله دغه شاته باندې ټاپی پارک کې لګول کیږي، او بیا بل هغه وروسته دا په صندوق کې اچول کیږي. بدون دغه ارکیو نه، بدون دغه سټیکر نه، اصلا دغه ورقه باطله ده او هغه به هیڅ کله هم شمارش کې داخليږي نه.
د دغه وسیلو په اړه کېدای شي وایا چې دغه وسیلې څومره دقیق دي او څومره باور دي چې دا به وشي کولای چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي؟
په هر حال دغه وسیله چې دغه انتخابات لپاره ډیزاین شوې ده، د هر دغانه موږ ته تضمین ده کړې ده، او دغه کې اوسط ظرفیت شته چې د هغه نیابتي او خیالي او اضافي او تکراری اراو مخه باندې شي، او دې سره هغه شفافیت چې د خلکو ورته تمه کیږي او خلک ایله لري هغه به کاملا دې راځي. نو موږ مطمئنه سو چې د دې راتګ سره به دغه انتخابات د نسبت د نورو انتخاباتو نه ډېر زیات ښه او رڼی وي.
ورسته پوښتنه دا چې د کمیسیون کارکوونکي د هیواد په 3 ولایتونو کې څومره آماده دي چې د دغه بایومیټریک وسیلې نه په سمه توګه استفاده وکړي؟
تر اوسه پورې دغه لړۍ تر 6000 نه ډېره پورې دغه خصوصي روزنه ورته ورکړل شوې ده، او دا به تر جمعې ورځ پورې هم دوام کوي. تر څو هغه اخیری کس هم دا روزنه وګوري.
کارکون کی به په پوره توګه مده کیږي تر څو د وسیلین کار واخلي.
دقیقا چې دا یو ځل کسان د دغه شاوخه کی کار کی دا خو به غونډ اخلي. حتی موږ نور مامورین هم چې په دغه کې دی یو لکه 15 نفر شاوخه کی دي، دې ته هم دا ترنګ ورکو که یو کس مریضیږي نه اوسیږي نو هدا اقل زه بل شخص دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی ویان سید حافظ الله هاشمی و چې د بایومیټریک دستګاو په اړه نور معلومات راسره شریکول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دغو دستګاو څخه د انتخاباتو په ورځ کار اخیستل کیږي او هدف یې همدا دی چې انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. د خوست چارواکي وایي د رایه ورکوونکو د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره ډېرې هڅې کړي او د هر ډول درغلۍ مخه به ونیسي. د خوست چارواکو وویل په وروستیو ورځو کې د امنیتي ارګانونو د پوځي عملیاتو په پایله کې د دې ولایت په هغو سیمو کې هم امنیتي ګواښونه له منځه تللي چې مخکې تر لوړ تهدید لاندې ول. چارواکو دغه راز وویل یوازې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند سیمو کې 2 سایټونه تر لوړ ګواښ لاندې دي چې د ټاکنو تر ورځې به د هغو سایټونو د ګواښ کچه هم ټیټې سطحې ته راکوزه شي. د چارواکو په وینا خوست 192 ټاکنیز سایټونه لري چې شپږو کې سټیکرې ندی لګول شوی، خو 168 سایټونه به د شنبې په ورځ د رایه ورکوونکو پر مخ پرانستې وي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله آلو خیل پرې رپورټ لري.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو د چهارشنبې په ورځ د رسنیو له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د خوست له هغه شمېر اوسیدونکو چې د رایه اچونې شرایط پوره کړي غوښتنه وکړه چې د ولسي جرګې لپاره د میزان د 28مې یعنې د شنبې ورځې په ټاکنو کې پراخه ګډون وکړي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی ول خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ټول ټاکنې سایټونه باید د شنبه په ورځ د رایه اچونکو پر مخ پرانیستي وي. خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی ول د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند یوازې په 2 سایټونو کې امنیتي تهدید لوړ دی، خو امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټاکنو تر ورځې په هغو سیمو کې هم د تهدید کچه راټیټ کړي.
موږ عملیات ترسره کړل او نن هم عملیات جریان لري الحمدلله. تر اوسه هغه دی 20 سایټونه 15 سایټونه د لوړ تهدید نه متوسط تهدید ته راکته شوی دی او ان شاء الله تعالی دغه 2 سایټو باندې نورم عملیات جریان لري او به کولای شو د انتخاباتو تر ورځې پورې په غټولو سایټونو کې چې سټیکرې لګیدلې دي بیا هم خلکو کولای شي چې خپل د خوښ وړ نومونته خپل را استعمال.
په خوست کې د ملي اردو د شایستلي واقمندان بریج جنرال خلیل الله خلیل وایي چې دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د نورو سیمو په پرتله د امنیت او د خلکو د ګډون له اړخه بیلګې ټاکنې ترسره شي.
متحد بیا سیم پی
موږ د تجمنیو چې د ټاکنو پروسه باید په خوست کې د نمونې په ډول ترسره شي. شپږ سایټونه داسې و چې په هغه کې سټیکرې نه دی لګول شوی، پاتې هغه چې تر لوړ غوښلان دی و د امنیتي ادارو د عملیاتو له کبله چې په ولسوالیو کې مدرلودل د غوښ کچه راټیټه شوې ده.
موږ داشتیم د ولسوالۍ ها تعدید نو پایین آمد.
د خوست ملي امنیت رئیس جنرال برکت الله سمکنی بیا نوماندانو غوښتنه وکړه چې د جال او درغلي د مخنیوي په کار کې مرسته وکړي.
یو پیغام لرم نوماند وکیلانو ته چې تلاش ونه کی د جال استعمالولو ته، تلاش ونه کی د چای استخدام د پیسو په مقابل کې د هغه په نفع کار ونه کی. نو دا به هوشدار ورکم که هر چا غلط قدم کې خودلو پاغه سایت کې بنولې کیږي مونږ ته امر هم داسې شوی دا پاغه سایت کې بو کمیسیون دې سم شکایت او هغه درج کیږي دای بنولې کیږي او د توقیف او تحقیق لاندې بو.
یاد دیوی در اطلوم که شنبه پورست چه در میزان لیعت ویشتمی یاد اکتوبر لشنه مینیتی سر برابره ده لغزنی ولایت پرته پر طول افغانستان که در ولسی جرگی در 209 هدیر شد سبکوی لپاره انتخابات تر سرکیگی. در افغانستان در انتخابات خپلواک کمیسیون وایی در ولسی جرگی در انتخابات در نظارت لپاره لطلو رو لکوزیات کورنیو او همداشن 102 در شو بحرانیو ناظرانو نملیک نکرده.
و مردل چې د خوست ملکی او امنیتی چارواکي وایي چې د رایه ورکوونکو د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره ډېرې هڅې کړي او د انتخاباتو په ورځ به هم د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. د انتخاباتو په اړه به د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورو.
او ان شاء الله سټیکر مهاله ده او خلک ول نه رای ورکو بازار کار شوی عملن دغه خاینه قومي وي نه دغه نزوانه طبقه وي او نسبنګره شوی مقصد چې عمل ان کارو کې
ولن رای خو موږ ټول باید صاحب غنان دي باید رای ورکي رای باید هغه کسان ته ورکي چې واقعا د افغانستان ته خدمت وکړي او د خلکو په خدمت کې وي او همیشه هغه افراد تر داسې خلکو ته رایت باید موږ ورکړو چې هغه واقعا دوی وکولی شي چې د افغانستان دغه ناوله ناخوالي او دغه ټول بدبختۍ د منځه بیوزي.
نو حتماً دا خو د ډیموکراسي اصول دي، انتخابات خو د موږ یو اصل ده، نو حتماً انتخاباتو کې به برخه اخلو، رای ما د رای ورکولو محلو ته به ځو، هلته به خپله رایه کاروو د خپل د خوښې نومان په خاطر باندې. خو هر چا د خپلې خوښې وړ نومان معلوم کړی ده، مثلا په دې شپاړس ولس کاله کې خو ډېر هر څه ولیدل په سترګو باندې، شعارو والم هم ولیدل، چا سې خپل ځان ته کار کاوه هم ولیدل. نو اوس داسې یو انتخاب کړی، داسې انشاءالله د خلکو له منځه راپورته شوي دي او یو څه اقتصادي وضع یې دغومره ښه ده، هغه موږ په دې فکر کې چې انشاءالله دغه کوم نومان دوم چې ځان لپاره انتخاب کړی رایه ورکوو هغه به انشاءالله ځان ته کار نه کوي، تعلیم یافته یې د اجتماعي خاصیت ولري، یو څه اقتصادي ښه وي، نو دغسې کسانو انتخاب کړی دي، انشاءالله دوی ته به خپله رایه کاره وکړي.
د انتخاباتو په اړه د کابل د ستونو خارانو نظرونه مو واوریدل.
د تلیاته بشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
د سهار اته بجې او اووه دقیقې کیدونکې دی او سمې یوه نړیواله موضوع رااخلو. د کریمیا په ټاپو وزمه کې پرون لږ تر لږه 19 تنه ووژل شول، اکثره وژل شوي تر 20 کلونو لږ عمر لري. له 2014 میلادي کال راوروسته چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا لومړۍ ستره حمله ده چې په دې ټاپو وزمه کې کیږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسي چارواکي وایي 19 محصلان او د پوهنتون کارکوونکي په کریمیا کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې اکثر تر 40 کلونو لږ عمر ځوانان دي. پیش هغه وخت وشوه چې یو محصل پر دوی لاسي بم واچوه او ډزې وکړې، برید کوونکي بیا وروسته خپل ځان ووشه. په دې پیشه کې چې پرون د کریمیا په کرچ ښار کې د پولیټکنیک پر پوهنتون وشوه، لږ تر لږه 50 تنه نور ټپیان شوي دي. کرچ د کریمیا په لویدیځه خوا کې هغه پلته نږدې دی چې نوی د روسیې او دې ټاپو وزمه ترمنځ جوړ شوی دی. کله چې دا پیښه وشوه، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې د مصر له جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په خبرو د وویل په روسیه کې د کرچ په ښار کې تراژیدي وشوه، خلک بم وشل، ډېر پکې ټپیان شول. زه د قربانیانو له خپلوانو سره خپله خواخوږي څرګندوم، هیله لرم چې ټپیان ژر ښه شي. موږ به هر هغه څه چې اړتیا یې وي ترسره کړو. د پیښه په ځای کې وینې ژر ژر پاکې شوې او په ابتدایي راپورونو کې وویل شول چې د ګاز چاودنه وه، خو وروسته چارواکو وویل چې دا بمی چاودنه وه او د دوی په نظر یوه تروریستي پیشه ده. د روسیې د تحقیقاتو مرکزي څانګې ویلي دي چې یوه 13 کلن محصل پر نورو محصلانو او د پوهنتون پر غړیو د ټوپک ډزې وکړې. د تحقیقاتو د کمیټې ویاندې سفیتلانا پیترینکو وویل چې د چارواکو په باور مشکوک کس ولادیسلاف روسلیاکوف نومیږي چې د 14 کال محصل و. د پیترینکو په وینا اکثر وژل شوي په ټوپک لګېدلي. دی ویلي دي چې دا تروریستي برید نه دی، عادي قتل دی. انټرفاکس او د سیمې رسنیو خبر ورکړی دی چې بچاودیدونکو وسیله هم په پوهنتون کې موندل شوې ده او شنډه شوې ده. د روسیې له لوري د کریمیا ټاکل شوي مشر سرګی اکسینوف وویل چې برید کوونکی یوازې و، خو ځینو عیني شاهدانو ویلي دي چې لږ تر لږه 2 تنو برید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ټویټر خپل خواخوږي د وژل شویو له خپلوانو سره څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې کریمیا د اوکراین خاوره ده او څوک چې په دې ټاپو وزمه کې ژوند کوي هغه د اوکراین دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
غوړی د کابل په بغمان کې د غازی امان الله خان د حرم سرای په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ. وړاندې دی. ازادي راډیو د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته منتظر شئ.
خپل غوښه امن الله خان کې ناسه دفتر د کاري و همدا ځای نه بس په نوم دی برج د سات.
بل د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام هم مهیروي د خبرونه البته په دوهمه نیمه کې. په افغانستان کې اتنیمه بجې دی، یو ځل بیا په مو کړی د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ده. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسی جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. په لښکرګاه کې پرون د عبدالجبار قهرمان د دفتر دننه چاودنه وشو چې په دې پېښه کې د قهرمان په ګډون څلور تنه ووژل شول. د دې چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سې دوکان په سیمه کې په پرونۍ چاودنې کې دوه ملکي افغانان وژل شوي، دوه ښځې ټپي شوي او درې بهرني سرتیري ټپیان شوي دي. طالبانو په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یو قومندان د کور پنځه غړي د هرات په پشتکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دا خبره د هرات د ولیویان جیلاني فرهاد وکړه. ویل دې کسانو چاودیدونکي مواد انتقالول او غوښتل ماینونه ځای پر ځای کړي چې خپله پرې وچاودېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د امریکا لخوا لګول شوي وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. جواد ظریف وویل د متحدو ایالتونو د بندیزونو احتیاط له کنټروله وتلی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. سټیفن دی مستورا دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وکړه. د روسیې د تورې بهیرې پر غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیې او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. چارواکي وایي دا د ستراتیژیکو همکاریو تړون دی چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي، تجارتي او نورو برخو کې همکاري زیاتیږي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو یو سرتیری پرون په اوکراین کې وژل شو. امریکایي پوځیانو وویل د اوکراین د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د عسکر ژوند له لاسه ورکړ. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونو په دې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې یوه د افغانستان یو کورنۍ موضوع باندې یو راپور لرو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په جنګي شرایطو او اضطراري حالاتو کې د ښځو د خوندیتوب لپاره پالیسي جوړه کړه. د دې وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ پرون په دې اړه په یوې خبري غونډه کې وویل دا سوده د ولسمشر له توشي وروسته په ټولو ولایتونو کې د تطبیق اول ده. د مدني ټولنو یو شمیر فعالان بیا چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي په جنګي شرایطو کې د خوندیتوب خاطر دا پالیسي به هله اغیزمنه وي چې د اړوندو ادارو لخوا په سمه توګه عملي شي. تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د ځانګړي پالیسۍ نشتوالی، د کورنیو جګړو څخه د بې ځای شویو لپاره د خوندي سرپنا نشتون، امنیتي ستونزې، له زیان سره د مخ میرمنو لپاره ځانګړې نه پاملرنه د ښځو پر وړاندې هغه ستونزې دي چې د ښځو چارو وزارت ورته د رسېدو او د دوی د خوندیتوب لپاره پالیسي جوړه کړې ده. د یاد وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د ښځو ستونزو ته په کتو دوی د اړونده بنسټونو سره دا پالیسي جوړه کړه چې له عملي کېدو سره شته ډېرې ستونزې حل کېدی شي.
و ما وقتی که زنان متضرر از جنگ دیدن کردیم در بعض ساحه
دا وی مونږ چې د جګړو څخه ځانمنې میرمنې لیدلې په ځینو سیمو کې مو داسې موضوعات لیدلې چې میرمنې له تاوتریخوالي او بد ژوند سره مخ دي. داسې چلند چې ورسره د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا تر سره شوی وو، له هغو موضوعاتو څخه دي چې مونږ یې یوې پالیسي جوړولو ته اړ کړو تر څو له دوی سره مرسته شوي
وي.
اغلی وردګ وایي د ښځو چارو وزارت په جګړو کې تل د ملکي وګړو په تیر هم د بی ګنا میرمنو په وژلو اندېښنه څرګنده کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په یو تازه راپور کې د تیرو لسو میاشتو راهیسې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بېسارې بللې ده. یوناما ویلي د جنوري له میاشتې بیا د روان کال تر سپتمبر پورې 3,644 ملکي وګړو ته چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي مرګ ژوبله رسېدلې ده. له دې وړاندې د ملي شورا غړو هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله وړاندې خنه څرګنده کړې ده. د خزو د حقونو یو شمېر فعالین چې په دې خبري غونډه کې ګډون درلود وایي د پالیسي هغه وخت اغېزمنه تمامېږي چې دا اړونده بنسټونو لخوا په شفافه توګه عملي شي. له ډلې یې عزیزې مومن ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا تطبیق شوه د شرایط
دا وایي که د خزو چارو وزارت اړونده بنسټونو په شفافه توګه دا پالیسي تطبیق کړي به له شکه چې مثبت اغېزې به ولري. میرمن مومن وایي هر کله چې جوړه شوې پالیسي د اړونده بنسټونو له لوري له تبعیض پرته په ټولو خلکو یو شان عملي شي، ښځې به هم وکولی شي له تاوتریخوالي او جګړو پرته په ارامو شرایطو کې ژوند وکړي.
اساسي او بشري حقوق.